دوی بجې شوې. احمد شبریم، السلام علیکم. دا سدی رادیو ته د سات خبرونه د شون رنگونه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان له دولت سره به د افغان کډوالو پر اوسني وضعیت خبرې وکړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبري غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې په دې اړه چې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره سم چلند نه کیږي وویل، واشنگتن له پاکستاني لوري سره په خبرو دی. ښاغلی پرایس له ټولو هیوادونو غوښتل چې له افغان کډوالو سره د نړیوالو اصولو پر بنسټ چلند وکړي. د راپورونو له مخې په سلګونو افغانان د ماشومانو او ښځو په ګډون په پاکستان کې بندیان دي. په هرات کې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې د داعش شپږ غړي وشلې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ په وینا تېره شپه د دوی ځواکونو د روباتي کابلي هاب سیمه کې پر یو کور عملیات وکړل چې په ترس کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شول او د طالبانو یو تن ټپي شو. د طالبانو په وینا دوی د دې عملیاتو پر مهال درې کلاشینکوفونه، پنځه تومانچې، یو دوربین او پنځلس موبایلونه ترلاسه کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر رافائل ګروسی نن د دوهمې ورځې په مخه په ایران کې چارواکي وهڅول چې د موندل شوی یورانیم په برخه کې همکاري وکړي. د ایران ارنا آژانس خبر ورکړ چې ګروسی د ایران د اټومي انرژي د سازمان له مشر محمد اسلامی سره نن بیا خبرې وکړي. ګروسی په داس وخت کې ایران ته سفر کړی دی چې رویټرز آژانس د ایران فوردو اټومي مرکز ته نږدې د درې اتیا اشاریه و فیصد غنی شوی یورانیم د موندلو خبر ورکړی دی. د هغه اندازه یورانیم دی چې د اټومي وسلې جوړېدو ته ډېر نږدې دی. د اروپای ټولنې یو جګپوړي چارواکي پرون وویل دا موږ ته سره کرښه ده که چېرته چین روسیې ته وسلې ورکړي او خبرداری یې ورکړ چې په ځواب کې به اروپایي ټولنه پر چین بندیزونه ولګوي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس پیکنګ ته خبرداری ورکړی و چې ماسکو ته د اوکراین د جګړې لپاره وسلې ورنه کړي. شولتس د جرمني پارلمان ته د خبرو پر مهال پر چین غږ کړی و چې تیری کوونکي روسیې ته وسلې مه ورکوه. چین ویلی دی چې روسیې ته د وسلو د ورکولو نیت نه لري. د شپږ اشاریه نه ریختر په کچه سلسلې نن د نیوزیلند کرامادیتیک ټاپوګان ولړسول. د دې سلسلې مرکز 1250 کیلومتره شوور و. د امریکا د متحده ایالاتونو د تسونامي د خبرتیا سیستم ویلی دی چې تر دې سلسلې وروسته د تسونامي خطر نه دی رامنځته شوی. دا خبرونه
د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن د ځنګلونو په اهمیت خبري کوو. د ځنګلونو په اړه ویل کیږي په هر هغه ځای کې چې د کال په تودو میاشتو کې د تودوخي درجه د سانتیګرات تر لسو پورې رسیدای شي او د کال 200 ملي متره ورخت پکې کیږي، ځنګلونه وده کولای شي. په 2021 میلادي کال کې چې د ورتیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې لږ ورښت شوی وو، کالنۍ اوسط 212.9 ملي متره وو. شاید په افغانستان که داسې هیڅ ځای نیوي چې په دوبی یا اوړي د تودوخي درجه د سانتیګرات مثبت لسو ته ونه رسی شي، نو په دې حساب ویلی شو چې د افغانستان کابو ټولې سیمې د ځنګلونو لپاره مساعد دي. ځنګلونه یوازې زموږ د نړۍ له ښکلا سره مرسته نه کوي، بلکې د هوا له پاکولو او د اکسیجن له تولیدولو سره مرسته کوي او د ایکوسیستم لپاره خورا ضروري دي. خو له بده مرغه په نړۍ کې ځنګلونه په بیرحمانه ډول وهل کیږي. د ځنګلونو په اړه د نړیوال اټلاس پر اساس د مځکې په سلو کې تقریبا 1.5 سلنه خاوره، یعنی 24,600,000 کیلومتر مربع، په بل حساب باندې 4 میلیارد هکتار په ځنګلونو پوښلې ده. تر ټولو ډېر ځنګلونه په روسیې کې دي، خو له دې سره سره چې د روسیې د خاورې یوه لویه برخه په آسیا کې ده او آسیا چې د مساحت له پلوه تر ټولو لویو وچو ستره ده، د نورو لویو وچو په پرتله ځنګلونه پکې کم دي او افغانستان بیا په دې منځ کې ډېر لږ ځنګلونه لري. د افغانستان د خاورې په سلو کې 2 د پاکستان په سلو کې 15، د ترکمنستان په سلو کې 9، د تاجکستان په سلو کې 3، د ازبکستان په سلو کې 8 او د ایران په سلو کې 9 خاوره په ځنګلونو پوښلې ده. د افغانستان ډېر ځنګلونه په جنوب لویدیځ او شمال لویدیځ کې دي. د افغانستان ځنګلونه په وروستیو څو لسیزو کې ډېر له منځه تللي او لا هم دا بهیر دوام لري، خو اوس چې پسرلی پر رارسېدو دی، د نیالګیو د ایښودو وخت راغلی. غواړو چې له خپلو درنو میلمنو سره د ځنګلونو په اړه خبرې وکړو. زموږ میلمانه دي خانزاد ګل ځاځی چې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو د څانګې استاد دی، همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی. شاغلی احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد دی. دوی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی استاد ځاځی، په دې به خبرې وکړو چې اوس په افغانستان کې د ځنګلونو وضعیت څنګه دی؟ آیا د پخوا په شان بدریغه وهل کیږي؟
سلامونه مې هیلي سرون ستاسو ته، تاسو میلمنو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم په دې هیله چې روغ او جوړ وي. نو راځو اوس دغه د ځنګلو په اړه چې دا د پخوا په څیر تېر حکومت ته په کتو دغې موده کې چې و ځنګلونه ډېر په ساري ډول سره کته کېدل، په غیر فني ډول سره کته کېدل. اوس چې زموږ کوم معلومات دي، اوس وخت کې یو څه کنټرول دي. مخکې د قومي سطحې سره ځینو سیمو کې، په کومو سیمو پورې چې زه تړاو لرم، هغلته په قومي سطحه هم ځنګلونه منع شوي دي، البته په ټولو ځایو کې نه. په ځینو ځایو کې قومي تړونونه شته، قومي تاړې دي، هغه خپل محلي سیستم برابر دی، اربکي دي او ناغې شته دي، خو د مرغه چې په ټولو سیمو کې دا شینه دي، په بیلابیل ولسوالیو کې دا شینه دي. ځنګل کته کېږي بېرحمانه ډول سره او په غیر فني ډول سره کته کېږي. اوس مهال دغه د امارت اسلامي پراتاک سره چې کوم دی، دلته دوی شنې کتې په نوم هغه لري، سرتیري لري، کسانی ګمارلی دي په هر ولسوالۍ کې مدیریت
ته. استاد، لکن د دغه قطو په باره کې ځینې خلک وایي چې ډېر شمیر محدود دی او دا ټول سیمو ته رسیدګي نشي کولای.
بله بله، شمیر محدود دی، اما دلته ډېر چې دی مهم چې دی جدیت دی. که په خاطر په موکو الته که امکانات وو جدیت نه وو. دلته اوس چې زه په خپل دلته ګردیس کې مشتیما د ژمی د ناروم مسه د تودوخې لپاره مو لرګي را نیول. حتی د لرګیو په ټولونو کې شنه لرګي نه پیدا کېدل، خطر ورکړل شي. او چې په هر د لرګیو په ټول کې شین لرګی پیدا شو، بیا هغه جریمه کېږي. یا څوک چې کته کوي هغوی ته جریمه شته، حتی تر نغدي جریمه او همدا شی. یو څه بندیخانه خود ترتیب سره چې اوس وخت کې خط جدیت چې وي مخنیوی کېږي. اوس وګورئ تاسو معلومات وکړئ، د لرګیو په ټولونو کې اوس شین لرګی نه پیدا کېږي. شمیر کم ده، دا منو چې شمیر کم ده، خو دلته جدیت مهم ده. جدیت شته ده، نو اوس
واخې ورشنه لرګي کته کول منل. ډېر زیات مننه، سلامت اوسه استاد ځاځی. استاد احمدزی، مخکې ما اشاره وکړه چې ځنګلونه د ایکوسیستم لپاره ډېر مهم دي. شاید ډېر خلکو لپاره دا سوال ډېر واضح نه وي، که تاسو په دې اړه یو څه وضاحت ورکړئ.
سلامونه اونۍ کې هله وخت خیر سروان صاحب تاسو ته او د برنامه خغلی ملما قدرمن استاد ته
سلامت
اولو اوریدونکو ته. ځنګلونه د ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف وظیفې یا چارې ترسره کوي. تر ټولو مهمه چاره دا ده چې موږ ایکوسیستمونه په مختلفو برخو ویشو، چې یو د ځنګلي ایکوسیستم ده، بل د وچ ایکوسیستم ده، د اوبو ایکوسیستم ده. په دې ټولو کې هر یو ځان ځانته خاص ځانګړی ځای لري او خپل ارزښت لري. د خپل ارزښت پښتون کې خاص وظایف طبیعت ته وړاندې کوي. د بیلګې په ډول سره د اوبو ځنګلونه هغه هغو ژوندیو ژوو ته یا هغو ژوندیو حیواناتو ته چې په اوبو کې ژوند کوي د ژوند زمینه برابروي، زنګلونه په اندغه اساس کولای شي چې په طبیعت کې د اوبو دا نظم تنظیم کړي. هغه په دې معنا کله چې په یو ساحه کې زنګلونه نه وي ورښتونه کیږي، زنګلونه د ورښتونو مخنیوی کوي او د ځمکې لاندې اوبو ریچارج کوي یا د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي. نو دلته د سیلابونو کچه راکمیږي، د خاورې وړل یا سیل ایروژن هم مخنیوی کیږي. تر ټولو عمده وظیفه د ځنګلونو په ایکوسیستم کې همدا ده. د ځنګلونو ایکوسیستم بله وظیفه دا ده چې طبیعت ته ښکلا وربښي، هوا پاکوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او فضا ته اکسیجن د تصفیې په ډول سره وړاندې کوي. د ایکوسیستمونو وظیفه یې دا ده چې ځنګلي ایکوسیستمونه په دنیا کې زخت زیات مخ په اورګیدا دي یا مخ په کمیدا دي، چې متاسفانه باید وایي په افغانستان کې هم په تیرو څلور لسیزو کې ځنګلي ایکوسیستمونه په ډېره بېرحمۍ سره له منځه تللي دي او لا هم له منځه ځي. د دې لپاره باید جدي اقدامات ترسره شي. د جمهوریت په اخرو کې هم یو څه په جدیت کار ورته وشو. د کلیو په ساته باندې قومي تړونونه ورته جوړ شول. په پکتیا، خوست، پکتیکا، کونړ، نورستان، لغمان او په بعضې هغو نورو ساحو کې چې موږ طبعي ځنګلونه لرو، په دې ځایونو کې قومي تړونونه را مابینده شول یا د کلیو په ساته باندې انکشافي شوراګانې چې د وزارت احیا او انکشاف دهات لخوا نه پخوا د ملي پیوستون پروګرام او بیا د میثاق شهروندي لپاره جوړې شوې وې، د همغو کمیټونو په ګټې اخیستنې سره وکولای شول چې د ځنګلونو دقت مخنیوی وکړي او د طبیعت ته دا خارق العاده ښکلا لا زیاته اوربو بشي. د همدغه لپاره موږ ویلی شو چې د ځنګلونو ایکوسیستمونه په طبیعت کې خورا زیاتې وظیفې لري. مهم یې دا دي چې د هوا د ککړتیا مخنیوی کوي، کاربن ډای اکساید جذبوي او اکسیجن تصفیه کوي، او بله مهمه وظیفه یې دا ده چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې تغذیه کوي. ساینسپوهانو تجارب کړي دي، وایي هغه ساحه کې چې یو هکتار که چېرته یو هکتار ځنګل په نظر کې ونیسو، یو هکتار همداسې خالي دښته یا صحرا په نظر کې ونیسو، نو چېرته چې باران کیږي په ځنګلي ساحه کې د ځمکې لاندې اوبو له 1500 تر 2500 متره مکعب پورې زیاتې ذخیره کېدلی شي. نظر هغې ساحې ته چې هلته ځنګلونه یا شین پوښښ شتون نه لري. دا د ځنګلونو د ایکوسیستم خاصې ځانګړتیاوې دي چې باید په نظر کې یا په پام کې ونیول شي. اوس مهال لکه څنګه چې قدرمن استاد زاجي صاحب یادونه وکړه، د شنې قطعې په نوم کنډکونه یا قطعې رامابینته شوي دي، د ځنګلونو نه ساتنه کوي. دا بسانه دي، باید په دې اړه جدي اقدام وشي تر څو دا کمیټې یا دا کنډکونه زیات شي، تر څو سلسلنه د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وشي. نو بیا به موږ کولای شو چې وایو په افغانستان کې مختلف روایت دي یا مختلفه تحقیقات شوي دي. که د ایفیو راپورونه په نظر کې ونیسو یا د افغانستان د اوبو لګونې او د زراعت وزارت راپورونه په نظر کې ونیسو او یا هم د USGS د امریکا د متحده ایالاتونو د GIS د سټلایټ راپورونه په نظر کې ونیسو، دلته درې مختلف ارقام موږ ته په لاس راکړي.
بله،
USGS وایي په افغانستان کې 1.2% ځنګلونه پاتې دي، 1.3% ځنګلونه قطع شوي دي په تیرو څلور لسیزو کې. د افغانستان ټوله جغرافیا 3% طبیعي ځنګلونه باندې پوښل شوې وه، چې دا د 1450 کال ارقام دي چې هلته هغه پر حقایق ولاړو. د وزارت زراعت ارقام دا ښیي، کوم تحقیقات چې خپله د وزارت زراعت کارمندانو متخصصینو کړي دي، دوی بیا وایي چې نه، 2.2% طبیعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري. او د اف ای او ارقام بیا وایي چې 2% طبیعي ځنګلونه لا هم په افغانستان کې شتون لري او 1% قطع شوي دي. بلکې کوم تحقیقات چې ما خپله په دې برخه کې کړي دي، د موږ تقریبا 1.4% ځنګلونه قطع شوي دي او 1.6% ځنګلونه لا هم د افغانستان په جغرافیه کې شتون لري. دا ډیر خورا زیارمن کار ته ضرورت لري تر څو موږ وکولای شو چې بیرته د افغانستان هغه 3% طبیعي ځنګلونه را مابین تکو. دلته باندې ځنګلونو کې رهنې به برخه کې ټول د افغانستان ټول وګړي باید لاسونه را بډ وهي تر څو وکولای شو بیرته د افغانستان لپاره هغه 3% طبیعي فضا د یو ستراتیژیک پلان لمخنه را مابین تکو.
بله،
ډیره مننه، سلامت اوسې استاد. ځینې خلک وایي چې فلانه شی برکت لري، فلانه شی بے برکت دی. همدا ځنګلونه دي چې برکت دی. چېرته چې ځنګل وي، تاسې اشاره وکړه چې هلته اوبه زیاتې زیرمه کیږي، رطوبت ډیر وي، بارانونه هم هلته ډیر کیږي، د سیلونو مخه هم نیول کیږي. نو خلاصه برکت دی، خو خلک دا کلمه نه ورته کاروي. استاد ځاځی، د ځنګلونو د ښودلو لپاره څومره کار او پانګې ته اړتیا ده؟ څومره ځنګلونه؟ شاید دا سوال پیدا شي، خو په مجموع کې هغه حتی چې موږ غواړو چې ځان ورسو، چې استاد ورته اشاره وکړه، یعنی د 1450 کال حتی چې 3% وو.
استاد مخکې خېټه کې ته اشاره وکړه چې د جمهوریت په اخیرو کې په جدیت سره کار وشو. رښتیا هم ځینې پروژې او محلي شوراګانو ته تخمونه د چارمغزو، د جنغوزیو، تا د نورو ځنګلي ونو توزیع شول. خو اصل مسله دا ده چې ځنګلونه د زراعت د نورو د څانګو لکه اګرونومي یا هارټیکلچر په شان د 3 کلنه، 2 کلنو پروژو یا 5 کلنو پروژو نه هیڅ تمه توقع نشي کېدای. هغلته چې کوم پروژې وي، هماغه محلي خلکو چې هغه غیر فني کسانو هغوی شوراګانې جوړې شوې، په کلو کې هغوی کوریې جوړې کړې، هغه کوریې غیر مسلکي ډول سره وې، بودیجه مصرف شوه او توکېدنه یا جرمنیشن ناچیز وو. که یې وشو هېڅ ساتنه ونه شوه. کوم هدف دپاره چې دغه شوراګانې جوړې وي، دغه کوریې جوړې وي، ما خپله کتلي دي، هېڅ ساحې نه ډېرو کامو نه که انتقال شوي وي. اصل ځای ته چې هغه ځنګل ده چې کومې هدف پوره کړل شوی وو، نه دی انتقال شوي. کوریا جوړ یوه پروژه وه، تطبیق شوه، اما د ځنګله دپاره چې یا 3% ته رسوو یا 2% ته رسوو، دې دپاره اوږدمهاله پروژو ته ضرورت ده. هغه داسې حد نه شو ټاکی چې ووایو چې 10 کلنه وي، 10 کلنه وي. ځنګله دپاره منظم پلان، منظم مدیریت پکار ده، منظمه پروژه، طویل مدته پروژه. هغه په محدودوي نه شو چې لاسو کولو شلو
خو خیر، هغه سیستم او هغه نظام پاتې نه شو. نو دا ګلال هغه وخت کېدای شو چې هغه پاتې وای. داسې ویل کېدل چې د هوا له لارې، د الوتکو له لارې هم د ونو د ایښودو څه پروګرام شته. نه پوهېږم چې عملي شو او که نه، یعنی تخم
محلي شوراګانو لخوا تخمونه ایستل شوي وو. په کلو په ولسوالیو کې کوریې جوړې شوې وې، نتیجه یې مثبته نه ده. ځکه نیحال چې کله نیحال کری 3 کاله دپاره، خو اول په بستر کې وي، بیا چې کله صحیح ته ځي هغې نه مراقبات پکار ده، هغه ساتنه پکار ده تر څو نیحال په ځان متکي شي. نو دې دپاره موقتي دایمي کوریې مهمې دي، چې موقتي کوریې په کوم ځای کې جوړ شي، دایمي کوریې په کوم ځای کې جوړ شي. هغه هلته یو دوامداره مدیریت پکار ده، یو اوږدمهاله پروژه. پرځم تاسو به اګایست چې په ځاځیو کې د منډیر په نوم غار ده، هغه هلته ځان ته د ځنګلاتو یو ریاست وو. جرمنیانو هغه هلته کار کوو، هغه هلته ډېرې پروژې وي، هغه هلته ارکم ماشینري موجوده وه. اوس هم که موږ وغواړو چې ځنګل رښتیا هم د دې فیصدي لوړه شي، احیا وشي یا احداث وشي، نو دې لپاره هغه سیمې چې ځنګل زورې دي باید هلته یو منظم پلان له مخې مدیریت وي، هغه هلته کاري سټاف وي، پنی کسان وي، هغې ته بودیجه وي، پرسونل وي، نو همدا شی دقت مخنیوی وي. بیا موږ کوای شو چې
نو آیا اوس هماغه شرایط برابر دي؟ همدا شرایط تسوی قطه جوړه شوې ده، په یوې قطې په جوړولو باندې همدغه شرایط برابر دي؟ همدغه هدف ته ممکنه ده چې افغانستان ورسیږي؟
نه نه، قطعا دا خو ده سده چې د کوم موجود دي الا د دې قطع مخنیوی به وشي. هغه هم سل په سلو کې نه، ټول مخنیوی د قطع نشي کوي. دا قطې د دې لپاره نه دي جوړې شوې چې دې کې مسلکي فني کسان وي چې د استادې په لحاظ ځنګل اضافه کې یا احداث وکړي یا احیا وکړي. دا په کټ د ځنګل د کټه کولو مخنیوي لپاره دي. دا هیڅ بسنه نه کوي، شاید چې په غټه پیسدي سره کنټرول هم ونه کړی شي، خو د کټ مخنیوي کې به یو څه اندازه رول ولري. اما د ځنګل د پاره چې ځنګل کوری وکړو احداث وکړو هغه ساحې چې د ځنګل د پاره جوړې دي هلته احداث پکار ده، هغه ساحې چې ځنګل زارې دي خو یا تخریب شوي دي یا اور له امله یا بل کوم طبیعي آفات له امله هلته احیا ضرور ده، هلته باید احیا وشي. دې لپاره منظم پلان پکار ده، یو لویه پروژه اوږدمهاله پروژې پکار دي.
بله ډیره زیاته مننه استاد. ځینو اوریدونکو پیغامونه لیکلي دي، مثلا ګلاب جان وای موږ اصلا له دوی نه پوښتنه دا کړې ده چې پسرلی دی پرانیستو کیدو دی، آیا تاسو سشکال د خپل سیمې په زرغونول او سمسورتیا کې برخه اخلي؟ ځینو اوریدونکو پیغامونه راته پریښي دي، مثلا عمران نیازی لیکلی وای څنګه کولای شو ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ د قومي تړون پر اساس بیا هم وهل کیږي، د نیالګیو په کینولو کې ولس زیات رول لري که حکومت؟ دا د دوی پښتنه ده چې وسته به تاسو استادان ځواب ورکړي. بل اوریدونکی نصیر صافی لیکي وای هو، یو نیالګی مو د ځان بل مو د جانان لپاره کینو، تاسو هم کوشش وکړئ چې په دې کاروان کې پاتې نشي. یو بل اوریدونکی ګلاب جان لیکلی دی وای هو، د نیالګیو کښنولو کې به ګډون کوو ځکه چې دا مې خپل وطن خپل خاوره ده، خو بیا هم د تیرو کلونو په شان به خوند ونه کړي چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ لاندې کښنول کېدل او ډلې ډلې افغان ځوانان به په خوښیو راوتل. او اوس فکر نه کوم چې ډېر ځوانان د نیالګیو کښنولو ته راوسي. په هنمل صاحب احمد زای دغه اول اوریدونکي پوښتنه درلوده وای څنګه کولای شو چې د ځنګلونو د وهلو مخنیوي وکړو؟ البته په دې اړه مخکې خبرې وشوې چې قطې پکار دي او دولت باید په دې برخه کې اقدام وکړي. قومي تړونونه څومره رول لري په دې کې تاسو یو څه خبرې وکړي؟ او بل دا چې د ولس رول څه دی، ولس څه کولای شي؟
مننه قدرمن سروان صاحب د ورور د پوښتنې د جواب په برخه کې به زه داسې وایم، یوازې دولتونه مسؤول نه دي د ټولو هغو طبیعي منابعو په برخه کې چې هغه په یو مشخصه جغرافیا کې یا په یو ملک کې شتون لري. د هغو د ساتنې او د حفاظت لپاره دا یوازې د دولتونو دنده یا وظیفه نه ده، بلکې د هر وګړي چې د همغه خاورې یا د همغې جغرافیا د طبیعت لري د هغه وظیفه یا دنده ده چې باید د خپلو طبیعي منابعو نه ساتنه وکړي، په خاص ډول سره هغه طبیعي منابع چې هغه د موږ په ورځني ژوند کې خپل خاص رول لوبولی شي. د بیلګې په ډول سره همدا ځنګلونه دي یا اوبه دي، په دغو دواړو باندې باید ډېر زیات تمرکز وشي د دې لپاره چې قومي تړونونه رامینځته شي. مخکې له دې نه چې قومي تړون رامینځته کړو، موږ باید د عامه پوهاوي کچه په ټول هیواد کې د طبیعي منابعو په خاص ډول سره کومې شنې طبیعي منابع یا زیرمې چې موږ نورو چې هغه ځنګلونه دي یا هم څړ ځایونه دي، د دې لپاره باید عامه پوهاوی شي، د خلکو د عامه پوهاوي کچه باید لوړه شي تر څو خلک په ډېر شوق او ذوق او علاقمندۍ سره د ځنګلونو له قطع نه مخنیوی وکړي او د ځنګلونو په بیا احیا کولو کې یا په احداث کې خپل پوره ونډه واخلي. نه یوازې دا چې احداث سبب انت شي احیا رامینځته شي، بلکې د دغو ځنګلونو په راتلونکي کې له ساتنې نه دوی پوره توجه کوي، ساتنې ته پوره توجه کوي. موږ دا ځنګلونه په هغو ساحو کې کرو یا کینو کرکیلې په ساحو کې چې الته په طبیعي ډول سره دا ځنګلونه ده.
استاد تاسو چې د خلکو پوهاوی لازم دی، فکر نه کوي چې خلک پوهیږي؟ دوی نه پوهیږي چې دا دوړي ګرد او غبار او وچکالي دا ټول د لکبل دي چې ځنګلونه وهل دي. دوی فکر نه کوي چې په اهمیت یې پوهیږي او شاید هم دا چې وهي نورې منابع نه لري، یعنی د سونګ لپاره چې نه لري نو مجبوریږي چې دا وهي، یا د لنډې ګټې لپاره غواړي چې ځنګلونه ووهي او د لنډ وخت لپاره ګټه ترلاسه کړي، خو د اوږد مهال لپاره کې وطن ته تاوان رسیږي، کې ولایت ته تاوان رسیږي، کې خپل کلي ته تاوان رسیږي، دغه پروا نه کوي.
زما هدف لامه په اړینه سروان صاحب نه ده چې یوازې موږ دوی ته د ځنګلونو یو ارزښت بیان کړو چې هغه د هوا د ککړتیا مخنیوی دی، یا همغه ساحې تر شنې ساحې نوم ورکول، یا طبیعت ته ښکلا وربخل چې خلک به میلو ته جری ته، بلکې د ځنګلونو سلګونه په طبیعي ډول سره فائدې دي چې باید هغه خلکو ته په عامه پوهاوي کې وپوهول شي تر څو خلک د راتلونکي نسلونو لپاره ځنګلونه وساتي، نه یوازې دا چې دوی خپل لنډمهاله ګټې په پام کې ونیسي. یعنې نه یو هکتار ځمکه قطع کوي، ځنګل قطع کوي، ممکن شپږ خرواره یا پنځه خرواره لرګي لاس راوړي، هغه ممکن 5000 افغانۍ شي، بلکې دوی د راتلونکو دوه درې نسلونو ژوند له تباهۍ سره مخ کیږي. موږ د خلکو ته ویلی شو په خپل عامه پوهاوي کې چې د ځنګلونو شتون په یوه ساحه کې د طبیعي پیښو نه مخنیوی کوي. د بېلګې په ډول سره د ځمکې ښویېدنه، دا ځنګلونه کولی شي چې د ځمکې ښویېدنې مخنیوی وکړي. د سیلابونو راوتل ځنګلونه په ډېر ښه ډول سره په طبیعي ډول سره کولی شي چې د باران اوبو مدیریت کړي او د ځمکې لاندنۍ طبقو ته هغه راهنمایي کړي، یعنې د ځمکې لاندنۍ طبقې اوبو ریچارج کولی یا تغذیه کولی شي. دغه مهمې برخې دي چې د عامه پوهاوي په برخه کې باید خلکو ته وویل شي. نه یوازې دا چې خلک په دې باندې پوهېږي چې ځنګل شتون لري، د هوا ککړتیا مخنیوی کوي، د خاورې له ښویېدنې مخنیوی کوي، د خاورې له پرتش نه مخنیوی کوي، طبیعت ته ښکلا وربخي، بلکې د خلکو لپاره د بدیل لارې چارې باید په کار واچول شي. لکه تاسو د سون د توکو لپاره خلک ځنګلونه قطع کوي. د جمهوریت په اخر کې یو پروژه چې ما خپل ته وخت کار سره وکړ، یو پروژه و د کمیونټي بیس فورست مینجمنت، یا د ټولنې پر واسطه د ځنګلونو ساتنه او حفاظت کول. د ټولنو وګړو ته د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت لخوا د رایټس اند ریسپانسیبلټي، یا د مسؤلیت او د حق تر نامه لاندې یو شعار ولیکل شو او په پالیسیو کې شامل شو، تر څو د ټولنو وګړو ته او ټولنې چې په ځنګلي ساحو کې ژوند کوي هغوی ته موږ هم مسؤلیتونه ورکو او هم به دوی ته موږ حقوق ورکو. حقوق په دې معنی نه دي چې دولت د دې توانایي ولري چې هر وګړي د ټولنې یا جامعې ته دوی نقدي معاش ورکړي. حقوق دا دي چې مثلا د موږ په جنوبي سیمه کې چې کوم طبیعي ځنګلونه موږ لرو، دلته ډېر ځنګلونه خارق العاده مثمر ځنګلونه دي. کچیرې موږ خلکو ته دا وپوهو چې تاسو له خپلو ځنګلونو ساتنه وکړئ، د جلغوزي ځنګلونه دي، چارمغز دي، یا هم نور داسې مفیده طبي بوټي دي چې هغه په دې ځنګلونو کې شتون لري، د هغو ارزښت څو چنده لوړ ده نسبت دې چې هغه ځنګلونه په یو ځای قطع شي. خلکو ته باید په دغه ډول سره موږ وپوهو په عامه پوهاوي کمپاینونو کې چې تاسو که چیرته یوه ونه وهئ هغه 2 کیلو جلغوزي کې، نو تاسو ته تقریبا د نیم هکتار ځمکې د لرګیو ارزښت یا قیمت تاسو هغه وړاندې کولی شي. دا د عامه پوهاوي کار دی چې وشي. ممکن په ټولو لرې پرتو سیمو کې خلک د ځنګلونو په ټولو ارزښتونو باندې پوه نه شي. یوازې په همدغه یو ارزښت باندې پوهېږي چې د طبیعت ښکلا له مابین ځي ځنګل قطع کیږي، بلکې د نورو پیښو سره نه یا مخامخ شوي نه دي، یا هم هلته درانه سیلابونه رامنځته شوي نه دي، یا هم په غطاه کې د ځمکې ښویېدنه نه رامنځته شوي. چې موږ ورته ژوندي مثالونه د افغانستان له جغرافیه نه د نړۍ نورو مختلفو برخو نه
استاد همدا جلغوزو قیمت چې لوړ شو، صادرات یې پیل شول، شاید ډېرو خلکو هغه خلک چې جلغوزي په سیمه کې دي په اهمیت پوه شوي وي او اوس به نه وهي ځکه چې ګټه یې ورسره وتړل شوه.
که چیرته موږ راسو د پکتیکا ته، خوست او پکتیا ته، هغو ساحو کې چې طبیعي ځنګلونه د جلغوزي شتون لري یا هم د چارمغز شتون لري، هلته خپله د ټولنو وګړو داسې قومي تړونونه رامنځته کړي دي چې یو خو به د ځنګل له قطع نه مخنیوی کوي، بلکې په همغه ساحه کې به دوی خپله قوریجات، ځنګلي قوریجات رامنځته کوي، او هر کال به دوی په خپله خوښه په خپل طبیعت د خپل جب په مصارفو باندې دوی چې کوي ځنګلونه کری، یعنی احداث تمامیت کی احیاء مجدد را ممنت کی چې دغه دغه بایس کی چې موږ دوباره کولی سو خپل ځنګلی ساحه پراخه کو وسیع کو ترڅو کړه چې خپل ټارګټ هدف ته ځان ورسو. نو دلته هغه د دولت پالیسیو ته موږ په حقیقت کې موږ حق ورکړی دا حق معنی دا چې د ځنګلونو چې کوم جلغوزي دوی راټولي د افغانستان د هر وګړي حق ده، ولو که هغه په هرات کې ده، ولو که په قندهار کې ده، که په لوګر کې ده، که په کابل کې ده، که په بدخشان کې ده، له واخان نه راوخله تر قندهار، له قندهار راوخله بیا تر نیمروز، هر وګړی د دغه جغرافي د افغانستان په هر طبيعي منبع کې حق لري.
بله،
ټول هغه خلک هلته دي ډیر متضرر کیږي د ځنګلونو په قطع باندې، نو بیرته دغه دولت والیانو حق ورکړي چې ځنګلونو ته جلغوزي تاسو واخلي خرڅې کوي،
بله،
بیا احیاء مجدد یا په احداث بیا تاسو
برخه واخلی. ډیره مننه.
بله، وزارت برات کې پلی شوې ده.
ډیره زیاته مننه استاد احمدزی.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
یو اوریدونکی لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو
په خیر ورور شې جوړې
سلامت یاست. مهرباني کوئ لکم ځای
ورور خبره کو نه کوټه زخه هدایت لام
هدایت الله صاحب مهرباني
ورور ز خو ډیر شایسته موضوع ټاکلې ده د افغانستان د ځنګلونو د حفاظت او د ساتنې پر برابر. د افغانستان ځنګلونه کپتیر کې موږ وګورو ډیر تباہ او برباد سلو خوس د دین حاکم نظام او لدی زخم دا غشتنه ده چې په کم کاچاک لار باندې مثلا لرګي کلولو مثلا ونی پرې کېدلې دا یاو لکه دا کم ورور سوس خبره وکړه جلغوزی د دغه حفاظت او ساتنه باید وسی په خلاکه وسوس تقریبا د لې په کوټه کې موږ یو کیلو جلغوزی په 2500 کالدار باندې خو په خو وخت کې تقریبا په 2500-3000 غټ قیمت ولو. نو دا په دغه وخت په دغه وجه باندې د قصوی د سیالت د کاچات مخه ونیول سي او په ش قانوني ته لار باندې مصرف سي د افغانستان د بم د افغانستان لپاره یو غټ ایډیا.
بله صاحب ډیره مننه. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی هم لرو، تاسو ځان راو پیژنئ آزادي راډیو.
که د موضوع په لور باندې چیرې راشو ډېر ښایسته موضوع مې انتخاب کړی په دغه اوس تازه نوي کال کې دغه ډېر ځایونه ما لیدلي د اوس نوي نلګي شوکې نو دا ډېره ښه خبره باید نور هم چیر شول سي. زه خپله پیل 13 ورځ د دامان ولسوالۍ ته لاړم د کندهار په ولایت کې د امان ولسوالۍ ته.
بله
دلته زړې درخت دغه زړې درخت یې شې ویل چې هغه کوم میوه او دغه نه لري د سمر درخت یې هغه یې کښې ما پوښتنه دا ولې کاږي ول موږ ته غواړم نه وي لرګي کښې داسې نلګي چې دغه د مسته ګټه ورسېږي. نو داسې ډېر ځایونه عوام خلک او حکومتي چارواکي ملګلي دي چې دغه یې اوس د تېرې جمعې را په بېخ ته اووه اته ورځو کې هغه رسېږي.
مننه سلامت اوسې. بس خدای دې وس درکړي او همت درکړي چې ټول وطن سمسور کړي ونی پکې کښېږدئ. بل اوریدونکی لرو، تاسو هم ځان راوپیژنئ آزادي راډیو.
د کونړ نه په تماس کې
ښه صاحب. له تاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې له کونړه خبرې کوئ او کونړ هغه ولایت دی چې ډېر ځنګلونه لري، څنګه اوس هم ونې وهل کېږي د ځنګلونو؟
نه اوس خو الحمدلله مخنیوی شوی دی د ځنګلاتو، داسې مختلف اولیسي پرېکړې شوي دي، هم د دولت د خوانه بندیز لګېدلی دی. اوس هماغه شانې ونې نه پرې کول کېږي او نه وهل کېږي، هغه مخنیوی شوی انشاءالله.
ښه، یو بله پوښتنه، آیا هغه ځایونو کې چې ونې وهل شوي دي هلته نورې ونې کېنول شوي دي او که نه؟ څوک خلک په دې برخه کې مرسته کوي، په خپله خلک اشار کوي، برخه اخلي؟
بلکې د کونړ ولسونه بدون د کومه شکه مرسته کوي او د خپل سیمې د ښکلا دپاره نوي نیالګي نالوي او بیرته بوټي لګېدلي انشاءالله تعالی.
بله صاحب، بس خدای دې وکړي چې همداسې وي چې وایست. کومه پوښتنه که لرئ مهرباني وکړئ زموږ له درنو مېلمانو څخه.
الله دې خیر درکړي. زه به دا یوه خبره وکړم، عام د وطنوالو نه مې دا خواهش او غوښتنه ده چې یو نلګۍ د ځان دپاره یو د وطن د ښکلا دپاره کېنوي، نو هر سړی په دې باره کې همدغه وکړي، کوښښ وکړي او خپله وسه توانه پورې چې هر څومره کېږي دا مې د وطنوالو نه په خاص ډول غوښتنه ده. نور باقي تا ته او درنو مېلمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه. کور ودان قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د ځنګلونو په اهمیت خبرې کوو. زموږ مېلمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د ځنګلونو او طبیعي سرچینو څانګې استاد خانزاد ګل ځاځی او همدارس پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي د طبیعي سرچینو د مدیریت د ډیپارټمنټ استاد و او پوهنمل احمدزی د ځنګلونو او ایکوسیستم په مدیریت کې تخصص لري. اوریدونکو یې لرو، ځان راو پیژنئ. مهرباني.
سلام سلام حاجی جمیل ما دندرار نه.
مهرباني کوئ حاجی صاحب.
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته مېلمنو ته سلامونه.
کور دې ودان.
یوه پښتنه به تاسې د میلمنو نه ولرو، په چاپېریال خو به حتمن اغېزې وي د ځنګلونو چې د هوا په صفاوالي کې په ډېرو برخو کې به مؤثر وي. د دوی نه مې پوښتنه دا ده چې آیا په ولسي کچه د دغې مخنیوی څنګه کېدلی شي؟ دلته د خلکو غربت زیات دی، د ځنګلونو پرې کولو ته خلک مخه کوي په دودیز شکل. منې مثلا لکه د کونړ ځنګلونه تاسې ګورئ په غوڅ اکثریت سره داسې کچه کېږي کټ کېږي، هغه ولسي حل لارې څه کولی شو چې د دغې مخه ونیسو؟ دا یوه شتمني ده، د دغې شتمنۍ د مخنیوي په خاطر چې دا په وطن کې پاتې شي، او دا د وطن منې هغه اغېزه چې هغه ناوړه اغېزه لري که دا وویل شي، د دې څنګه مخنیوی کېدلی شي؟
بله، مخکې زموږ اورېدونکي له کونړ څخه ټلیفون کړی و، ما ورته وویل چې اوس وهل کېږي او کنه. دوی ویل نه وهل کېږي، ولس یې مخه نیسي. ستاسو خپل معلومات څه دي؟ ستاسو په ولایت کې ځنګلونه ډېر دي؟
او په ننګرهار کې سپین غر طرف ته مثلا د خوږیاڼیو طرف ته شته دی، خو هغلته موږ یو ولسي تړون لرو، د ولسي تړون د لارې نه موږ دغه بند کړي دي. مثلا که څوک دغه ځنګل پرې کوي، موږ اجازه نه ورکوو. بیا موږ په چراګام کې قومي ستونزه داسې یوه چې په قوم باندې د غر سره تقسیم شلو، مخکې ویل شوی دی د غر ویل شوی دی که نه، دغه ډېره برخه کټ شوې ده. نو دا ستونزه شته دی، خو مثلا موږ په خپله خوږیاڼو کې دا ولسي تړون لرو، د ولسي تړون د مخې نه دا موږ بند کړي دي که نه. حکومتونو نه دي ساتلي موږ، دکه اوس یې په حکومتونو وغاړو، موږ د موږ خپله ولسي ساتلي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه، ډېره مننه حاجي صاحب جمیل کورم مدن، مننه. یو تخنیکی همکار وای چې یو بل اوریدونکی مشته منتظر پاته شوی دی، د خبرې به مواورو، بیا به ورشو درنو میلمنو ته مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم نبی الله، زابلای د زابل اوسیدونکی دا وخت له غزنی نه خبرې کوم سروان صاحب.
مهرباني کوئ زابلای صاحب.
ډېره مننه کوم سروان صاحب، ستاسو موضوع فکر کوم د زنګلونو وهل دي. دا چې له نیکه مرغه یعنې زنګلونه د محیط لپاره، د چاپېریال لپاره ډېر مثبت رول لوبوي، خو دا کار متاسفانه په ارغنداب ولسوالۍ کې هم همداسې بې رحمه وهل کېږي، همداسې خرڅول کېږي او هغه بوټي سول کېږي. دا کار چې ډېر ترسره کېږي، عموما په ډېری سیمو کې د کوچانو لخوا ترسره کېږي هم دا کار کوي. نو له بده مرغه زموږ په ولسوالۍ ارغنداب کې هم نه اسلامي امارت داسې خاص مخه نیولې ده، نه د هماغه محل ځوانانو، نه قومي مشرانو. نو دا کار یو داسې کار د فکر کوم چې باید په کلک مخنیوی وشي، او د دغو وهل زبل نه ده پکار، ځکه چې زموږ ستاسو د صحت لپاره او چاپېریال لپاره ډېر مثبت رول لوبوي.
ډېره مننه زابلای صاحب. کور ودان، ستاسو منظور د زابل ارغنداب ولسوالۍ ده. کور ودان، ور به شو بیرته میلمنو ته. استاد ځاځی، مخکې اوریدونکي وویل چې ننګرهار څخه حاجي صاحب جمیل ویل چې په ولسي کچه څه حل لاره شته. دوی په خپله حل لاره ورته پیدا کړې وه. دی وایي چې په ننګرهار کې نه وهل کېږي، او دا د ولس د هڅو نتیجه ده. ځکه دا خبره هم پسې ور زیاته کړم، اوس چې خلک لویه پکتیا کې د جلغوزو په اقتصادي ګټه وټه پوه شوي دي، آیا نوي نیالګي هم شته د جلغوزو د نورو ونو؟
او دغه اول پښتنې ته چې دغه ننګرهار نه کړې و ځانګ چې مطلب ولسي یا تړون لرو، دا معمول د دلته شته ده او نتیجه یې ورکړې ده. خو یوازې په دغه څوک چې ځنګلزارو سیمو سره اوسي، هغوی بله لار هم نه لري. د ځنګلونه باید استفاده وکړي، ځنګلونه چې دلته دوی ته انرژي برابر نه شي، فرزند تودوخې دپاره یو بدیل لار نه وي. یوازې په قومي تړونونو هم نه کېږي، مجبور دی چې یې وکړي، هیڅ چاره نه لري. هغلته ځمکې هم کامې دي، د کار ځمکې نه لري، نور کاروبار نه لري، ټول عاید اکثریت یې یا د مالدارۍ نه ده، زراعت پکې کام ده، یا د ځنګلونو نه ده، همدغه وچ لرګي یا لمده لرګي دغه بازار ته وړاندې کوي. په دې کې دولت هم باید دې برخې ته توجه وکړي، هلته ځینو برخو کې کار وکړي، بدیل لار ورته ولټوي، فرضاً برق ته، ګاز ده، یا د ځنګل کې پروژه وي، هلته خلک په کار اخته شي. نو بیا کېدای شي چې دغه لوډ په ځنګله راکم شي. نو دغه د جلغوزیو په اړه یو داسې لنډه تفسیره کومه، دا خو اوس ډېر قیمتي میوه ده، همدغه یو دلیل به دام شي راتلونکي ته به د جلغوزي د ریجنریشن له کمښت سره هم مخ شو.
ځکه اوس دا میوه دومره قیمت شوې ده، دومره قیمتي ده، دومره مهمه ده چې حتی د دې په حاصل راټولولو کې دې سره هم پنی برخورد نه کیږي. مکمل ډول راټولیږي، شوخونه غیر فنی قطع کیږي، که په دې رقم سره چې دومره قیمت یې راټولول کیږي، راتلونکي هغه طبیعي ریجنریشن چې دی هغه زیانمنیږي. کار دا ده چې یو څه اندازه پاتې شي، حتی چې کرلو د نیالګیو ته کینولو پروسه نشته، د کینول شي داسې پروژه نشته، اما حاصل راټولولو کې
استاد یو خبره اضافه کوم چې پروژو پسې ګرځي، فکر کوم چې هغه وخت تیر شو، نور باید خلک په خپل خپل ځان ته کار وکړي، له حکومت هم باید ډېره توقع ونه لري، ځکه چې هغه خپله په اصطلاح ډوپه دی. یعنی که خپل هم دغه خلک چې د جلغوزي ګټې ویني چې څومره ګټه کوي او څومره قیمتي میوه ده، او دوی په خپله نورې ونې کې نشتي، او دا هم په دې شکل سره چې تاسو ورته اشاره کوي، په دې شکل سره میوه ټولوي او څنګه یې متوي، دا به هم له لاسه ورکړي. نو تاسو وایئ چې د سیمې اوسیدونکي نور عاید هم نه لري، ځمکې هم نه لري، همدغه د ګټې وټې یوازینی منبع ده. نو خلک خو باید په دې پوه شوي وي که څنګه؟
خلک پوه دي، آګاه دي، ځینې مجبوریتونه دي، نشي بل عاید نه لري، همدنې استفاده کوي، یا د سوخت دپاره، یا د ساختماني چارو دپاره داسې کوم بل عاید نه لري. نو دې دپاره چې خلک مصروف شي، خلکو ته د کار زمینه باید برابره شي، او د دې بدیل ورته ولټول شي، مطلب دغه کوم سوخت دپاره چې دا سوزول کیږي بدیل لارو نه کار وشي. نو د ځنګلو نه خو استفاده، نه داسې فني استفاده، دا کوم مشکل نه ایجادوي. ډېر مشکل چې ایجادوي د کتې دی او په ځنګله کې څاړ ده. د کتې کولو نه هم دغه ځنګله کې څاړ یا د مولونو څرول دا څو چنده په څو کراته دا ډېر زیانمن تمامېدلی شي، ځکه اوس کوچیان وګورو موږ په افغانستان کې اتیا فیصده، تقریبا څلور اتیا فیصده څړځایونه لرو. نو د ځنګلو فیصدي خو ناچیزه ده. بیا هم په دې وخت کې په همدغو سیمو کې کوچیانو ته کوچیان باج ورکوي، هغوی دلته خپل مالونه پسونه څروي. نو هغه ریجنریشن چې شوی، نوجستونه چې زرنغونو شوي دي، هغه د دې لپاره یو ښه غذا برابروي. څو ځله کټه کولو نه د یو بار څاړ چې دا یا د مالونو څرول دا څو کراته زیانمن تمامېدلی شي. یو دې ته باید توجه وشي چې په ځنګلي ساحو کې څړونه شي، که څه هم مالداري یو اهم اړین بخش د زراعت دی، اما باید دې ته خپل ځایونه شته. د څړځایونه بیخي ډېره دي، زیاته ساحه ده، باید په ځنګلي ساحه کې د څړ مخنیوی وشي او د کتې مخنیوی وشي. او د کرلو ته دغه شعار زه ډېر ملاتړی یم چې یو د ځان دپاره، یو د هېواد دپاره، خو دا د ځنګله دپاره دا بسنه نه کوي.
بله، ډېره زیاته مننه. استاد احمد زی، د افغانستان د خاورې په کومو سیمو کې د ځنګلونو د پراختیا امکان ډېر دی او اسانه دی؟
مننه سروان صاحب، مخکې لږ استاد دې سوال تر اوسه غواړم په مخکېنی سوال باندې بحث وکړم، دا چې د پروژو نشتون.
بله،
او څنګه کولی شو پروژې رامبین ته کړو تر څو هغو وګړو یا هغو ټولنو ته موږ بدیل لارې چارې پیدا کړو. تر ټولو ښه او ژوندی مثال یې په پکتیا ولایت کې د جلغوزیو د پروسس فابریکه ده چې رحیم عبدالرحیم ګردیزي له خوا نه جوړه شوې ده. دا یوه ستره لاسته راوړنه ده. پخوا به جلغوزي په دوه تاره بوجیو کې څوار لس منه، پنځه لس منه، شل منه به بارېدل، بیا وتل پاکستان ته، نور هرسه ملکونو ته، هلته پاس کېدل. د هر کار یا د هرې پروژې یا د هر زراعتي توکي د پروسس په برخه کې څلور نه تر اووه مرحلې دي، چې په دې هره مرحله کې په لسګونو خلکو لپاره د کار زمینه برابرېدلی شي، چې دغه کار لله الهم په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې شوی ده چې جلغوزی پروسس فابریکه جوړه شوې ده. یو پروژه هم دا کېدلی شي چې موږ نوم واخلو چې د جلغوزی پروسس فابریکه افغانستان کې جوړه شوې ده، او د لسګونو خلکو ته، د همغو ټولنو خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي، او خصوصي سکتور ته ډیره توجه کول دا نظر نړیوالو کومکونو یا نړیوالو مرستو ته ډیر اغیزمن تمامیدل شي، ځکه د خلکو توجه دی چې دا پیسې خپل د همدغه وطن دي، باید په جای مصرف شي او باید په خپل وخت او په هغه منبع چې هغه د دې وطن لپاره په آینده کې د آینده نسلونو لپاره په درد خوري باید مصرف شي. یو مسله دا ده. بله مسله دا چې د حاجي صاحب د سوال په جواب کې څنګه کولی شو قومي تړونونه کولی شي چې د ځنګلي ټولنې یا ځنګلي اکوسیستمونه وساتي. الحمدلله اوس په ټول افغانستان کې نه یوازې دا چې موږ د جنوب او ختیځ یا هم شمال ختیځ سیمو کې موږ ځنګلونه لرو، بلکې موږ په غار کې هم طبیعي ځنګلونه لرو. د پستې ځنګلونه موږ لرو، بادغیس، سمنګان او تخار ولایتونو کې. زموږ تمرکز د دغو وګړو یا د دغو ټولنو نه یوازې باید په پکتیکا، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، کونړ، نورستان، لغمان یا بدخشان کې، بلکې د افغانستان په هغو نورو ولایتونو کې چې هلته هم موږ مثمر طبیعي ځنګلونه لرو، په هغو ساحو کې هم موږ باید لږ د موضوع عمق ته لاړ شو او په خلکو باندې سرمایه ګذاري وکړو. د سرمایه ګذارۍ هدف او مطلب دا ده چې د خلکو د عامه پوهاوي کچه د ځنګلونو
استاد دا پوښتنه اصلا ما په دې خاطر وکړه، په پیل کې ما په سریزه کې وویل چې د ځنګلونو لپاره دغسې یو اقلیم پکار دی چې د تودوخې درجه یې د کال په څو میاشتو کې تر لسو د سانتي ګرادو پورې ورسیږي، بل دا ده چې د باران یو څه ناڅه ولري تر د کال 200 ملي متره ورښت پکې وي. د افغانستان په ټولو سیمو کې دغه شرایط شته، نو ولې نه نوي فیصده ځنګلونه، نه نوي فیصده که به مبالغه کړې وي نو اته نوي فیصده خاوره وچه ده، غرونه ټوله وچ دي، ولې ځنګلونه نه پکې ایښودل کیږي؟ مصرفي ډېر دی، څه دلیل دی؟
دا کوم ځنګلونه چې موږ درلودل، ما په خپل لومړنۍ خبرو کې ویل چې د افغانستان درې سره جغرافیه د طبیعي ځنګلونو باندې پوښل شوه. هغه سروې د 1950 کلونو چې حقیقي سروې وه او شوې وه، همدومره ځنګلونه موږ درلودل. متاسفانه یا بدبختانه باید ویم چې په تېرو څلورو لسیزو کې موږ له دې نه یو غټه فیصدي د ځنګلونو له مابینه لاړه یا قطع شول، او دغه یو څه ناڅه ځنګلونه چې پاتې دي د دې لپاره باید توجه وشي او باید د ځنګلونو د احیا لپاره توجه وشي. بالکل، د افغانستان ډېری سیمې د ځنګلونو د کرکیل لپاره برابرې دي، ولې د ځنګلونو ساتل هم د ځان لپاره خاص مدیریت غواړي، د ځان لپاره خاص د حل لارې چارې غواړي چې څنګه کولی شو. په هغو ساحو کې شته ویل چې اته نوي سره د افغانستان خاوره په ځنګلونو باندې پوښل نه لري، بلکې ډېره ده، غرونه ټول خالي دي، ځنګلونه نشته. کې ولې موږ بعض ځنګلي بوټو کې لرو؟ که تاسو شیر تر سالنګ غرونو ته متوجه شوي یاست، په سالنګ غرونو کې موږ بوټي لرو، یا هم که تاسو شیر تر خپل کابل کې متوجه شوي یاست، په قرغې کې موږ د ارغوان په نوم یو رقم بوټي لرو چې د دې ریښې د ځمکې لاندې ډېرې دي او د اوبو لپاره ډېر کم ضرورت لري د کال په طول کې. نو دا خلک چې کله ځنګلونه بیت احیا مجدد رامنځته کوي، احداث رامنځته کوي، قوریا له یوې ساحې نه بلې ساحې ته وړي چې هغه قوریا بیا هلته توافق یا اډپټیشن نه لري. دغه ټکي ته باید پام وشي. لکه وزارت زراعت یو پروژه تطبیقوله په کابل کې د ګرین بیلټ یا شنه کمربند په نوم د کابل په څلورو غرونو کې، چې هغه الحمدلله یو څه ناڅه کامیاب یا بریالی و. هغه په لومړیو کلونو کې ناکامي دا و چې قوریاجات په نورو ولایتونو کې تربیه کېدل، چې هغه د کابل له آب هوا یا اقلیم سره توافق نه درلود یا اډپټیشن دلته نه درلود. نو موږ کومې قوریاجات چې جوړو، مثلا د پکتیا لپاره باید موږ په پکتیا کې په مختلفو ساحو کې الټرا خاورې جوړښت باید په نظر کې ونیول شي. دا چې ولې د افغانستان د اتنې سره جغرافیه په ځنګلونو باندې نه پوښل شوی، دلته د خاورې د جوړښت
بله
د ځنګلونو د تربیه یا رواج لپاره برابر نه ده. د خاورې جوړښت مطلب دا چې د خاوره کې د کلی پنسل بشګې د چیګو او د هغه مټ خاوره دغه تناسب سره برابر نه ده. یا به په یو ساحه کې مټ خاوره زیاتی، شګه او تیګې به کمې کی، د سند د وړې تیګې او یا به د شي چې شګه وړې تیګې به ډېرې زیاتې، هلته به مټ خاوره ویخني، ته هلته د اوبو جذب تر ډېره پورې نشي پاتې کېدلی. نو د خبرو په دوام کې زه باید داسې وایم چې هغه ساحو کې چې موږ طبیعي ځنګلونه لرو، هلته د طبیعي ځنګلونو هغه ډولونه هم متفاوت دي. که چیرې موږ تاسو لاړ شو بادغیس ولایت ته یا سمنګان ولایت ته یا د سمنګانو د بغلان ولایت تر مابین چې کومه د پستې ځنګلونه موږ لرو، یا د تخار او بدخشان تر مابین چې کوم د پستې ځنګلونه موږ لرو، نو په هغو ساحو کې موږ مختلف انواع د طبیعي ځنګلونه لرو.
خبر باندھے استاس خبر دا معلوم جی چھ جنی ونی پہ یوزائے کے شنی کیجیے بل ذائقے کی نہ کیجیے دکھاو ری دوڑو دے ہوا وضیات تھا پکتو سارا دا سالن چھ تاثیات کو پڑے سالن کی بھی نموا نشتا ولی امغه ونی عمل تنه ترویجی شي یا په فرزن په سمنګانو تخار او ځین نور ولایتونو باندې ستاسو یاد کړل الته پستی ونی شه نتیجه ورکوي امغه پستی ولی زیات نه خپری شي او نور ساحه چې وچی دی په غو سیمو کې نه کرل کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سکه مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګا
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه
د دې لپاره د جمهوریت په اخیرو کلونو کې پروژې وې چې ورلد بانک او د آسیایي بانک له خوا نه تطبیقېدلې. په دې برخه کې ډېر زیات کار هم شوی دی، لږه موږ سترګې نه شو کولای چې کار نه شوی هیڅ شي، بلکې ډېر کار شوی دی، په ډېره پیمانه کار شوی. چې ته موږ راسو په دایکندي ولایت کې موږ غرنی بادام درو چې د هغه لپاره یو ستر پروژه و چې هغه پروژه تقریبا تر زر هکتار زیات ازمکه هغه پلی شوی ده. یا هم د تخار په ولایت کې د پستې د جلغو د زنګلونو لپاره ډېر زیات کار شوی ده، هلته ډېرې زیاتې پروژې تطبیق شوي. هلته خلک د پستې هغه د مارکیټ یا د اقتصادي ارزښت خلکو ته تشریح شوی ده، بلکې هلته اوس خلک خپل په دغه پروژه باندې کار کوي، عملا دغه پروژه هلته خپل خلک تطبیقوي. د دولت لخوا هیڅ مشارکین نشته، هلته دولت هغوی ته هیڅ نه کوي، ولې هغه خلک خپل تړوني بنسټونه لري، هغوی خپله دغه پروژه د ځان لپاره تطبیقي. ځکه د پستې په ارزښت هغوی اوس پوه شوي دي چې که چېرې ته موږ په یو هکتار ځمکه کې د پستې 200 نیالګي لرو، هغه ټول قطع کړو، ممکن 3-4 خروار لرګي وکړي چې د هغو اقتصادي ارزښت تر ډېر زر نه شته تدلی، بلکې د هغو ونو کوم حاصل چې لاسته راځي د هغو څو چنده اقتصادي ارزښت لوړ ده. نظر دې ته چې هغه خلک دغه طبیعي ځنګلونه ادا کوي. همداسې په نورو ولایتونو کې د افغانستان هم پروژې تطبیق شوي دي. د جمهوریت په اخرو کې چې بیا وروسته تر دې چې امارات راغی د پروژې ټول متوقف شوې، یا پروژې ودرېدې، هغه نړیوال کومکونه ودرېدل، پروژې په هماغه حالت پاتې دي. ولې وزارت زراعت او نور بنسټونه چې کوم په ملي بڼه باندې دلته کار کوي، یا په منطقوي بڼه دلته کار کوي، یا په محلي بڼه دلته کار کوي، هغوی لا هم کوشش کوي تر څو هماغه پروژې تطبیق کړي. یو مثال زه تاسو ته ویلی سم چې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې قومي تړونونه د اوس لپاره په خپله کوشش زیاده کوي چې د جلغوزیو د ونو نسل زیات کړي، نه دا چې د جلغوزیو په قطعه کې یا هم د نور کوم ځنګلونه چې دي هغه د ستون د توکو لپاره، یا هم په ساختماني کارونو کې لغنې استفاده کیږي. د هغوی توجه زیاتره په دې باندې چې دوی د جلغوزیو ونې زیات کړي. یا هم په نورستان ولایت کې موږ طبیعي چارمغز لرو چې د هیواد مختلفو ولایتونو ته لږ نه چارمغز صادرېږي. هلته اوس خلک کوشش په دې باندې کوي چې د نختر ونې زیاتې ترویج شي، خلک کوشش کوي کی چې طبيعي چارمغز ولته ځي.
bale bale ډېر زیات مننه. به تر ممداد چې هغه شی چې خلک لګټي نه مستقیما استفاده کولای شي او تشقیدای شي دی ونو ساتنی ته هغه شی ډیر شي د به شاید ډیره ګټه ولري. استاد آیا اوس دی ونو دی نیالګیو دی شودو وخت دی او کنه دی
زنګلونو دی کرنې بهترین وخت هم دا وخت د افغانستان په ټول ولایت کې هغه کا کړي سیمې دي او که ګرمې سیمې دي، همدا وخت چې باید هر کس یو نیالګی کینی ل یو نیالګی نه حفاظت یا ساتنه وکړي. د افغانستان په خلکو باندې زما دا غږ ده چې په کمیت یا په مقدار باندې دوی تمرکز نه کوي، دوی توجه دی ته وی چې یو دانه دی وکړي کې دی نه بلکې لږه نه حفاظت کوي. هر کال په میلیونه ونې کرل کېږي یا کینول کېږي ولې لږه په سلګونو باندې نه لګېږي. مشکل څه شی ده؟ مشکل د خلکو توجه ده چې فقط کېنو بیا وروسته لږه
ډېره زیاته مننه. مننه. سلامت اوسئ پوهنمل ډاکټر مجیب الرحمن احمدزی چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړ. همداراس له استاد خانزادګل ځاځي څخه منندوی یو چې په خپرونه کې ګډون وکړ. استاد اوریدونکو هم منندوی یو. facebook.com/azadiradio. ساعت 3